نو زیات کارونه پر مخوړي
زین سب تګوره ما دای زکون کې هم ده ترڅنګ په نامه بریل خطونه دي اگر خوای ویني نه اما ګوت پکې دي دغه پسته باندې ارس ویلې سي د سند لکه د نور نابینان سیاغه د خپل ټولنې او د امدشن خصوصا د کورنۍ د غړو د وګو پاروسی
زهین په خپل شاعر نه دی خو د نورو د شعرونو ډیپلومې هم کوي هغه د پخوانیو او کلاسیکو شاعرانو شعرونه زمزمه کوي او موسیقي هم ورسره ګډوي
هر سال از مقام تو تقدیر می شود عمری سرنج های تو تحقیر می شود
تاسی ازادی ایرادیو تا غواجی است ده حبیب رحمان تاثیر لدی راپور سره د خبرونه دویمه نیمایی تا ورسیدو د مهمو خبرونو لندیز لفریبا ظاهر نه
د استرالیا د رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد پاوز لسرتیری لدندو لری کرایسی وی دی دا ورسته لاغه چې په روزګان کې د دغه ځواکونو لخوا د زینو ملکانو د وژل کېدو ادعا وسوه د ناتو یو چارواکی وی له کندوز د جرمنی عسکرو د ایستلو پریکړه له دغه ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوې ده د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې رئیس انجینیر سید معصوم سعیدی چې یوه اونۍ وړاندې د کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو تښتولی و بیرته راخوشې سوی دی د کندهار چارواکی وی د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافرو او د هغوی شراغلاست ویونکو ته لازمي اسانتیاوې د بشپړېدو په حال کې دي د ایران ولسمشر حسن روحاني وی ایران او د امریکا متحده ایالات که وغواړي کولی سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته وروګرځي یعنې مخکې له دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي د ایران د بریتانیا او استرالیا تبا کایلی مور گلبرت لبنده خوشی کړه د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې نوموړی اسرائیل ته د جاسوسي په تور په ایران کې زندانی و د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شوی ده او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو تلویزیون ساتونو کې د کووید 19 ناروغي لامل د 2349 مړینو د سپتیدو خبر ورکړ
د مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو واوري د دي او نور خبرونو تفصيل زموږ پر ویب سټ ولولي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی د خبرونو په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام مخبريږي
مخکخي خزي
د آزاد ریډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پای سره پاتې شي درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخي خزي خبرونه ده او مک په خبرونه کې دوی میلمنې لزان سره لرو اغلی شهناز خرغلست خبرونه ته لګراته دا وایي چې عدالت ګوند تر ډیره چاته کار کوي یعنی ښځو لپاره که د نارینه وو لپاره که نه د ټولو ځوانانو لپاره
د عدالت ګوند فعالیتونه په هلمند کې یوازې د ښځینه وو لپاره نه دي بلکې د ټولو هلمندي ولس لپاره ده هم د ځوانانو هم د ښځې او هم د نارینه لپاره د عدالت ګوند هدف او مرام دا دی چې د خصوصا د ځوانانو او ښځینه وو لپاره ځوانان نجونو لپاره د کار زمینه برابر کړي او د دوی دپاره عدالت غوښتنه وکړي او بعضې هغه کلیوالي خوندې چې زموږ په هلمند ولایت کې دوی خپل د حق او حقوق سزاګاهي نه لري د دوی دپاره بعضې ورکشاپونه بعضې کنفرانسونه موږ لرو چې خصوصا داسې د تاوتریخوالي په هره د اساسي قانون آګاهي ورکوله د مو د بل قانون د تاوتریخوالي قانون په هره خلکو ته آګاهي ورکول تر څو چې هغه خوندي زموږ په هلمند کې خصوصا په کلیو په بندو کې ژوند کوي دوی خپل د حق او حقوقو څخه آګاهي نه لري چې آیا موږ یعنی په هلمند ولایت کې خصوصا د افغانستان په سطح موږ داسې خوندي لرو چې زموږ د حق او حقوقو څخه دفاع کوي بعضی تاوتری خوال استد چی در خصوصا در شزینه و پا وقتی چی بعض خونده پا بده که ورکول کیزی، بعض خونده دی چی پا کم سن واده کیزی، بعض خونده دی چی یعنی پا دیر گذاف پیسو ورکول کیزی. نو بالاخره در دی جوان دورست پا ورست تاوتری خوال سر برابری.
بله پدې اړه بلې بلې پدې اړه بنورې پښتنې حمله تاسو نه ولرو موږ سره اوس اغلې سایره شریف هم په کرخه ده. اغلې شریف خراغ لست.
وعلیکم السلام،
خوشاله اوسېږئ، مننه. اغلې شریف کا په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه لږ معلومات ورکړي. سایره
شریف هم د خوست ولایت استازي پولیسي جرګه کې.
بلې ډېر ښه. اغلې شریف زمونږ اوریدونکو به له تاسو نه پوښتنې نورې هم ولري، خو را به شو ستاسو وکالت دورې ته کله راته ووایاست چې څنګه مو علاقه پیدا شوله، چا وهڅولی چې وکیله شئ او په دې توګه باندې د خپلو خلکو نه مایندګي وکړي؟
مننه پوښتنه مو د وکالت ګټه څنګه وکیل شوم د دې حساب وګدایي تاسو د پروګرام د اوسلې نه به وتلي خبرې خو
په لنډو کې ووایست.
په هر صورت مهاجرتونو افغانانو ته د منفي ټکو تر څنګ مثبت ټکي هم لرل، کله چې موږ مهاجر شو پاکستان ته او په پاکستان کې په اصطلاح د خپل نړۍ نه وتلي ځینې ستونزې ځینې ښېګڼې ځینې بدګڼې هم ولیدې او بیرته چې افغانستان ته راغلو بیا زه خپل راخم خپل ولایت ته لاړم، خوش ته لاړم او هلته د دولتي مسؤلیت تر څنګ چې د ښځو د چارو ریاست ما په غاړه وو د ښځو د ژوند تک د کتو په پروسه کې چې مستقیما د ښځو په ژوند پورې زما مسؤلیت تړاو درلود.
بله،
یعنی د خوست کې د ښځو اجتماعي اقتصادي او سیاسي حالت ته په کتو سره زه دې ته متوجه شوم چې د لوړ مقام نه زه باید د ښځو لپاره د خدمت جگه وګرځم او بل خوست کې داسې حالاتو کې زه خوست ته لاړم چې د طالبانو نظام نوی د منځه تللی و، ښځې لوستې او نالوستې ښځې ټولې په اصطلاح په کورو کې وې. نو دې پروسې ته د تحرک په منظور په هدف زه په اصطلاح ټولنې ته راووتم او د ښځو په منځ کې مې کار پیل کړو او همزمانه د دې انتقالي حکومت رامنځته شو. انتقالي حکومت خو درشل کې اساسي قانون ته کار کېدو چې په دې پروسه کې هم زه دخیله وم او د دې لارې نه مې وغوښتل چې ښځې هم په دې پروسه کې دخیلې شي او بالاخره د ولسمشر د انتخاباتو پروسه راورسېده. د هغې نه وروسته د پارلمان مسله رامنځته شوه. نو هم د ښځو چارو ریاست هم دا نورې پروسې چې ما په دې کې کار کوو د ټولو زه دې ته وهڅولم چې د ښځو په منځ کې نه یوازې خپل ځان لپاره بلکې د ټولو ښځو لپاره دا کار وکړم چې دوی بلې
بلې بلې ستاسې غږ راځي مهرباني.
نو د دې ټولو ښځو یعنې دا هدف مې دا و چې ټولو ښځو باید راووځي او هم په سیاست کې او هم د ښوونې او روزنې په برخه کې د دولتي چوکاټ په برخه کې چې هر څه د آماده وو یا دې میسر وو چې د هغې نه باید استفاده کړې وای چې په پنځلسمه دوره د پارلمان کې زه خپله کنډیډه شوم او د خپل ځان تر څنګ مې لاس ښځو نورو دې ته وهڅولې چې دوی باید ما سره کنډیډ شي پارلمان ته او تر څنګ یې هغې نه وروسته بیا ولایتي شورا انتخابات هغې لپاره باید ښځې کنډیډ شوې وای چې هغه هم د خوست نه ښځې کنډیډ شوې او لوی جرګې ته راتګ د اساسي قانون د تصویب لپاره یعنې دا ټولې هغه سیاسي پروسې وې چې په اول قدم کې زه درته وهڅولم او زما تر څنګ نورې ښځې هم دې ته وهڅولې او دوی ته یې اماده کړې چې دوی باید د هېواد په سیاسي پروسه کې برخه واخلي او خوشبخته نه تر دې دمه پورې دا پروسه ای دمه لري. او زه دا درېمه دوره د پارلمان د چې زه د خوست ښځو او د خوست ولس استازیتوب.
بله، اغلی فایستاسی په خپلو خبرو کې ویلي چې عامه پوهاوی ښځو ته د هغوی د حقونو په برخه کې ورکوي، که دا راته ووایاست چې دغه په کومه بڼه باندې ده، یعنی په لیکلې بڼه باندې ده که نه تبلیغ په بڼه باندې ده، تاسې دوی راغواړئ او په تبلیغ بڼه باندې ورته شفاهي وایاست؟
زه
گرانی خوری دا خدا سده چی مثلا که موج دا با سواد و خوند دا پار پرگرامونه یا ورکشاپونه لرو اوی دا پار یعنی پلیکانه بنده یعنی دا دوی دا پار ترنینگ ترنران تاکو دا دوی دا پار ازایی ورکو و بازی کلیوالیز موج بی سواد خوند دی چی دوی سواد نلری دا اوی دا پار بیاد غسی داسی مواد لرو چی دوی تا داسی تصویرونه دی چی دا تصویر دلاری دوی تا داسی او پیام ولری تسو چی دوی اغا خپل مرام او مقصد دورسی جی بول دا دوی دا پار موج داسی آگاهی ورکو اخپل لکه دا تدریس پا رقم داسی نا پلی کن بنا دا لفظی یعنی دا خبرو کولو پا رقم دوی تاغایی ورکو چی مثلا تاسی پا ولایات کی پا ولسوالی کی مثلا پا مرکز کی مدافع وکیلان لری سارانوالان لری دا خوند پا بخش کی دی کار کی مدنی فعالین دی یعنی تیس کولای سی چی یا مشکل پا کور کی ولری نو دغا خپل مشکل مدنی فعالان خوندی تا مثلا سارانوالان دی و مدافع وکیلان دی دوی سر شریک کی ترسو چی سیس دا مشکل حل و فصل سی نو دا سی پا مختلف و آبادو موجودی تا پروگرامونه لرو
سرا اوریدون که هم پکر خده اوریدون که برا واخلو اسلام علیکم
نوم احمد همدر امان قرغیو نظر سپاری کردیم
همدر چه پخیر رغلی میره بانیو که پختنمو رسر شریک که
تنامی داغا هلمانده خور نداز سیل سمرا دکری کری او چه دکری دی او سمرا را نداز هلمند و گریواده ورده ده لکار نسمرا را زیدی
بله
داغا نپختنه
احا کچه هم دا خوبایت خلق وی چه سمرا ده دا کار نرا زیدی هلده چه پا اخبروانه که داسی کسان هم زنگو وی چه له هلمند نوی اغلی شهناز فایس زمک دا ورور پختنی مو واوری ده؟
بله
میره بانیو که
یعنی ما تحصیلات لیسانسی ما دا وقوق علوم سیاسی سخفاری غیاما نو په هلمند کې رښتیا هم د خلک د ټول افغانستان خلک دي خیرات لري چې هلمند کې داسې خوندې موږ لرو چې مثلا دوی تحصیلات ولري رښتیا هم چې زموږ په هلمند کې ناهمني ده او موږ داسې خوندې لرو چې هم لیسانس دي هم ماستري لري هم دوی ډېر ښه فعالیتونه لري په هلمند کې نو زه خپل دغه وظیفې څخه ډېر راضي یم او زه په دې باندې افتخار کوم چې زه خپل د خوند دپاره یو خادم یم او د دوی دپاره خدمت کوم او د دوی د حق او د حقوقو څخه دفاع کوم.
بله ډېر ښه. آغلی شریف یوه پوښتنه مو تاسې ته متوجه ده، ستاسې په نظر باندې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته څومره پام شوی دی؟
بیا هم د پوښتنو نو کله چې موږ دا کوو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده نو دا یوازې په الفاظو کې نه ده بلکې په هغه کړنو کې به وي چې د ښځو د انسان په نوم او د ټولنې د وغړي په توګه د دوی شتون د دوی فعالیت د دوی ونډه او بلاخره هغه مسایل چې د ښځې په ژوند پورې تړاو لري هغې ته په کتو سره خو خوشبختانه په جریان د څو لسیزو کې د ښځو د سیاسي اقتصادي او فرهنګي غوښتنو ته د دوی حقوقو ته پاملرنه شوې خپل ښځې هم په دې برخه کې فعالې دي او خپل غږ پورته کړی یعنې دا سمینار ورته مشاهده شوې ده چې د غږ پورته کولو د بیان د ازادۍ له لارې نه د مطبوعاتو له لارې نه او په خپله دوی نیښ هغه په ټولنه کې د فعالیت له مخې دوی دا ثابته کړی چې دوی بدون د ښځې د موجودیت نه هر پروسه وي ولو که هغه د سولې پروسه وي یا نورې سیاسي او اقتصادي پروسې وي د هغه پروسه به نیمګړې وي خصوصا د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ده په هغه پسې منظور کې د جګړې په نتیجه کې هغه قشر چې ډېر زیانمن کېږي هغه د ښځو قشر دی او ښځې دي ښځه همېشه یا د مور په نوم یا د خور په نوم او یا د مېرمنې په نوم همېشه د دی جنگ دی منفی اغیز لاندې راغلی جنگ هغه درون پیټه دی خزه پوګاره نو بل مقابل پر سوله کې هم دی ونده زکه برجسته او مدیره دا چې ټول زیان ډیر خزه ترسیږي نو په مات باندې لازم ده په نړیواله ټولنه باندې لازم ده چې د خزه وخت لبای کوی د دې وختونو ته همدا چې په ټول سیسو کې توجه ورته کوي د زیات توجه ورته وشي غږ واورېدل شي په خپله په پروسه کې د پروسې په جوړښت کې د نظام په جوړښت کې د دوی ځای تش پاتې نه وي غږ واورېدل شي او ملاتړ وشي هم د نړیوالو خوا نه هم د حکومت د چارواکو له خوا نه په عام په خپله ښځې هغه څوک چې په پروسه کې داخلي دي د دې سبب وګرځي چې د نورو خوندو لپاره زمینه مساعده کې د ګډون د غږ پورته کولو او د حق وختلو نو تر یو حده پورې چې نړیوالو ټولنه توجه ورته کړې ده دولت توجه ورته کړې ده دا به ښه اقدام به وي د دې وردنې چې موږ وایو چې بسته
بله په دې اړه به نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو. اغلی فایز، د سولې په برخه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
زما په نظر کې د سولې په پروسه کې یعنی هغه ډېر مهم ونډه ښځې لري. د دې په خاطر د مثال په توګه که یو ښځه وغواړي خپل په کور کې خپل اولادونه ته ووایي چې مثلا د جنګ څخه لاس واخه، یعنی زه دغه خپل شیدې تا ته نه بخښم تر څو چې ته دغه د جنګ څخه لاس وانخې، نو دغه اتمی دغه ځوان خپل د مور په خبره کې یعنی زموږ سیس بیا خصوصا د پښتنو سیمو چې دی یعنی ښځینه و د پاره دی احترام لري او دې ته د قدر ور په سترګو ګوري. نو دا خو ډېره مهمه ده. هم زه چې ګورم دونه چې باید زموږ خوندې خصوصا په دا جوغه کې چې دی تللی دی یعنی زموږ د خوند سهم کمرنګه ده، باید داسې خلک انتخاب شوی وای د سولې په پروسه کې خصوصا په دا مذاکراتو باندې چې دوی داسې خلک وای چې دوی رښتیا هم د جنګ متضرر شوي وو، یعنې د جنګ قربانیان وو، د سولې په هغه مفهوم او مرام دوی پوهېدله. اوس زه انتقاد نه کوم چې زموږ بعضې خوندې د کابل څخه انتخاب شوی دي، خو خیر دی هغوی هم زموږ نمایندګان دي، زموږ خوندې دي، دوی کولای شي چې نمایندګي وکړي. خو زما په نظر باید داسې خوندې انتخاب شوي وای چې دوی د شرایطو څخه فارغ وای، چې د حدیثو د لارې دغه طالبان وروڼه دوی خبرو اترو کوله تر څو چې دوی په دې باندې یو څه باور درلودی چې رښتیا هم په افغانستان کې موږ داسې خوندې لرو چې مثلا د دیني د لحاظ څخه دوی او بعضې داسې خوندې باید انتخاب شوي وای چې د ولایات دا ولسوالیان داسې خوندې وای چې رښتیا هم دوی یو نه څلور پنځه زامنې دوی د لاسه ورکړي دي.
بله بله. اغلی فایز، بیا به هم ستاسو خبرو ته راشو. یو اوریدونکی لرو، دی برا واخلو، دی هم پوښتنه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
میرمنو سلام، محمد قاسم زاکین دلمن دلا سر پاڑی کې.
مهرباني وکئ زوخت صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. دا فلسطین اسلامي جمهوریت څنګه د پاره ډیر کارونه کوي، په خاص ډول د هغوی دندې ته دا هغوی ته ډېر مشکلات د لاسرسۍ کړي ولي دا هغوی کومې دندې کوي دي هغه کې دوی واقعاً هم دوی ته ګواښونه کېږي. ښه مثال یې د میدان وردګو ښاروال ده ظریفه سفاري چې هغه څه مخکې ځینې ګواښونه ورته کتل، هغه ښاروالیانو ته پرېښول ځلاد دشته. د دې د مشرۍ لپاره دا مدني فعالین یې د افغان حکومت سره دې کوم توافق دې کړی دی دا ګواښونه د منځ کې.
بله بله، ډیره زیاته مننه زواک صاحب. دغه پوښتنه فکر کوم چې اغلی فایز ته متوجه ده، ځکه چې مدني فعالیتونه هم تر سره کوي. مهرباني وکړئ اغلی فایز.
ما په نظر رښتیا هم چې د افغانستان یعنی د افغانستان دولت دونه چې نشر او سنی وخت چې ښځو ته حق او حقوق ورکړي دي موږ د دغه څخه راضي او رښتیا هم په خوا موږ داسې خوندي وو چې د دوی لپاره نه هغه تحصیل زمینه نه وه برابره. اوس الحمدلله اول موږ په دا هلمند کې چې ډېر په هلمند کې یعنی ناامني ده، بیا هم زموږ ډېر خوندي فعاله ده او ما خپل فعالیتونه کوي، خو بیا هم دونه چې موږ غواړو چې باید په دولتي اداراتو کې د ښځو سهم باید ډېر د دې په خاطر موږ پر دې باندې فشار راولو چې زموږ خوند په یو ریاست کې که اقلا رئیس یو نارینه ده باید هغه د هغې مرستیال یا یو مشاور باید موږ یو خوندې ولرو په هر ورګان کې، د دې په خاطر چې زموږ بعض خوندې مشکلاتونه لري. هغه ریاست ته چې ولاړ شي چې وګوري او خور پکښېکسته بیا کولی شي چې په ډېره یعنی آزاد فضا کې دوی خپل مشکل ورته ووایي. نو بیا هم موږ نور هم توجه غواړو.
بله آغلی شریف تاسیز ماغه گاوری؟ اغلی شریف تاسی لکه څنګه چې تاسی د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یستی، دا راته وایاست چې د پخوا په پرتله اوس څومره آسانتیاوی نجونو ته د زده کړې په برخه کې برابرې شوی دی؟ یعنی د پخوا په پرتله اوس مهال نجونې څو سلنه یا که په سلنې باندې نشی ویلی اټکلي ډول باندې څومره نجونې به وتوانېږي چې یا توانېدلې دي چې مکتبونو ته لاره پیدا کړي، پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي او زده کړې وکړي؟
زه د خپل مسؤلیت نه یوه خاطره تاسو وایم چې کله چې زه خوست ته ولاړم په خوست کې په ټول خوست کې یوه لیسه وه د بي بي علیمه په نوم، هغه درې صنفونه اول دوهم دریم صنف لرلو په نوم لیسه وه مګر مکتب یې نه درلود. په پنځو کلو کې هغه فارغین ورکړه او الحمدلله په خپله په خوست کې د خوست پوهنتون کې د خوست میشتو پیغلو پیغلونه د خوست پوهنتون ډاک دی مسلطو په زرهاو انجونې هلته محصلې دي. همداسې د نورو ولایتونه حتی د فاریاب او د ګلجان چې د ازبکو خویندنه په خوست کې چې مطلق تدریس په پښتو دی دوی هلته زده کړې کوي، د نورو ولایتو انجونې هلته دي. فیلحال موږ په د خوست کې د دولت په چوکاټ کې موږ رئیسانې لرو، د ښوونځیو د لیسو مدیرانې لرو په صحیح برخه کې، یعنی موږ دومره هغې سرحد ته سل په سلو کې نه رسېدلي چې زه ووایم سل په سلو کې موږ د خوست مېرمنې کابل ته راتګ د تداوۍ لپاره کابل ته راتګ یا نورو ولایتو ته یا بهر ته ضرورت نه لري، دا به غلطه خبره وي. مګر موږ تقریبا 80% په صحیح په برخه کې د هغې حالت نه راوتلي یو چې یوه مور به د زیږون په وخت د امکاناتو د نشتون په وجه اوس موږ په ولسوالۍ کې په کلیو کې کلینیکونه لرو، ټولنیزې دایاګانې چې جوړ شوي دي هغه لرو، قابلګانې لرو، په ولسوالۍ کې کلینیکونه فعال دي. په مرکز کې موږ د سرحده شفخانه کې د هغه شفخانه چې د بهرنیانو په واسطه په مالي لحاظ تمویل کېږي، په خپله د خوست فارغین دفتران لرو په ملکي روغتون کې او تر څنګ یې شخصي روغتونونه شخصي
مسوسه کی چې په خزو برخه پر اړه لري. اغلی فایز، د مدني فعال په توګه کار ته وایاس چې تاسو تر اوسه پورې کومه هڅه کړې ده د هلمند د خزو لپاره چې مالی استقلال ولري، یعنی د کار د زمينه لپاره؟
از ما د ټول چې ما یو ځنی هدف تا دی چې زه وکولای شم خپل المندی خوندي، خصوصا هغه خوندي چې زموږ زیاتره المندی خوندي یعنی جنګپلی، غنځپلی ولایت کې موږ داسې خوندي لرو په هلمند کې چې دوی یعنی خپل زامن د لاسه ورکړي دي، خپل خاوندان یې د لاسه ورکړي دي، خپل ورونه یې د لاسه ورکړي دي. موږ د دوی دپاره یعنی د کار زمینه ورته برابره کړو. رښتیا هم چې وکیله صاحب وویله چې داسې بنیادي کار تر اوسه په افغانستان کې نه دی شوي، رښتیا هم داسې پروژې راځي د یو شپږ میاشتو دپاره یا د یو کال دپاره، دا سی بنیادی کار په هلمند کې نه دی سوي چې او فابریکه جوړ شي چې دا سی یعنی دایمي هلته ښځې ولاړ کار وکړي هم دوی خپل خودکفاس دي او هم دوی یو کار زده کړي هم او هم د دوی اقتصادي مشکل ورته حل شي نو داسې بنیادي کار تر اوسه په هلمند کې نه دی سوي او موږ همیشه د دوی ږغ د دوی پیام یعنی لوړ مقامات ته رسوو چې موږ په هلمند کې ضرورت لرو داسې خوند لرو چې په خدای باور وکړي چې دوی تمام ورځ د دوی لاس گدائی تا یعنی پر سرک ناستی گدائی تا اخبال اولادون تا یو بولدو دی پیدا تی نو دوی دغسی کارو تا ضرورت لگی خو موز امیشه دغسی یعنی که پا مرکز که هم اولادو که در زن پسط پکندار که درسی یو پرگرام یا کنفرانس که موز در دوی جاق و یعنی پورتکو جاق رسو بلې
بلې بلې ډېر زیات مننه اغلې فایز. ستاسې لومړیتوبونه ستاسې د ګوند لومړیتوبونه څه دي په خاصه توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
مننه. زموږ یعنی د عدالت ګوند لومړیتوبونه دا چې یعنی اول خو په ټول افغانستان کې خصوصا په هلمند کې دغه ناامني ورکه شي د خلکو دپاره د کار زمینه برابره شي او زموږ هغه خوار او غریب خلک چې یعنی د جنګ قربانیان سوی دي دوی دپاره یو څه یعنی رسیدګي وشي د دوی حق حقوق ورته ورکول شي. زموږ بعضې خوندې دي چې مثلا دوی کور نه لري ځای نه لري زیاتره خوندې زموږ تاسو پوهیږئ چې هلمند څوارلس ولسوالۍ لري. د څوارلس ولسوالۍ څخه یعنی یوه ولسوالۍ چې د ګرشک ولسوالۍ ده یوازې هغه فعاله ده. ټول یعنی دیارلس ولسوالۍ سقوط دي. دغه ټول ولسوالۍ خلک معتر شوي دي او مرکز ته راغلي دي. نو د دوی دپاره یعنی د کار زمینه د دوی دپاره د کور زیاتره خلک د خیمو لاندې په دغه ژمي په دغه یخ په دغه باران کې ژوند کوي. یعنی اوس تاسو پوهیږئ چې دغه خلک چې د ولسوالۍ څخه راغلي دي ټوله مځکه لري. دوی هلته کښت کار لري عاید لري. دوی وایي موږ هلمندیان موږ ګدایګر نه یو موږ خیرات نه غواړو موږ امن غواړو چې خپل کورو ته ولاړ شو خپل مځکې ته ولاړ شو خپل حاصلات ترلاسه کړو خپل د حاصلات د مخه موږ خپل ځان ته رف روزي برابره کړو. نو زموږ مده هدف او مرام دا دی چې امن راشي په افغانستان کې خصوصا په هلمند.
بله ډېره زیاته مننه اغلی شریف. بل پوښتنه به بیا هم له تاسې نه ولرو. د ښځو اوسنی شتون په سیاست کې ستاسې په نظر باندې څومره یعنی د قناعت وړ دی؟
بله پوښتنه ما ته راځي. ده
بله بله اغلی شریف
بالکل. موږ د نړۍ په کچه د مختلفو اروپایي هېوادو پارلمانونه نږدې نه لیدلي دي. دوی په منځ کې د ښځو فیصدي د افغانستان په نسبت یعنی ډیره کمه ده. افغانستان په د اوسنیو شرایطو کې سره د نه چې ډېرې ستونزې مشکلات لري.
بله
حکومت او قانون دا اجازه ورکړې ده یعنی زمینه او پارلمان تر څنګه په څلور دېرشو ولایتو کې د ولایتي شوراګانو شتون په حکومت کې د او کابینه کې د ښځو شتون دا په دغه کې چې ترڅو سیاست سره وځي.
اغلی فایس بعضی خلک ادعا کوي چې د ښځو ونډه یا د ښځو شتون سیمبولیک دی په دولت کې. تاسې څه ویل غواړئ په دې اړه؟
زما نظر رښتیا هم چې مثلا ما تاسو ته یادوري وکړله چې رښتیا هم دونه چې موږ رښتیا هم چې په دولتي اداراتو کې د ښځو سهم کمرنګه ده.
ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه ستاسې د ګډون نه اغلی فایز. موږ وخت ختم شو. درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
د ښځو خلاف د تشدد مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین
د نوامبر له 15مې د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.